های خیلی وحشتناک را میشنویم.
السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخله د چي د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم په لید سات خبرونه کو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت محتسبین په دې هیواد کې د شریعت په پلي کولو کې ډېرې ونډه لري چې د کار په بشري حقونو او اساسي ازادیو منفي اغېز کړی دی. یو نامه دا خبره په راپور کې چې نن سه شنبه خبر کړی کړی او ویلي دی چې د دې وزارت محتسبینو دغه چلند په ځانګړې توګه له ښځو سره د تبعیضي چلند سبب شوی او د هغوی پر حقونو یې غیر متناسب اغېز کړی دی. یو نامه په دغه راپور کې چې د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د هغوی د بیا واکمنېدو وروسته د روان کال د مارچ تر میاشتې پورې د طالبانو د حکومت د دې وزارت چلند ارزول شوی، د طالبانو غبرګون هم راخیستل شوی. د طالبانو چارواکو ویلي چې د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت دنده لري چې په دې برخه کې زیات رول ولوبوي او زیاتوي چې دا وزارت دې ته ژمن ده چې د خلکو د ژوند په ټولو برخو کې هغه څه ته پراختیا ورکړي چې ګټې ټولو ته رسیږي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداری ورکړی چې تر رواني اکتوبر میاشتې پورې به د افغانستان نږدې 2.5 میلیون وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ وي. ډبلیو ایف پی په یوه تازه راپور کې چې نن سه شنبه خپور شوی ویلي چې له روانو ننګونو سره سره افغانستان د خوړو د نه خوندیتوب له پلوه د پخوا پرتله په نسبتا ښه حالت کې دی، خو بیا هم د ملګرو ملتونو دا اړوند اداره وایي چې اوس مهال له 50 کلونو د کم عمره 3.2 میلیون ماشومان په ګډون 4 میلیون افغانان له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د دبليو اف پی راپور د اقلیمي بدلون په نتیجه کې راغلي ناورینونه لکه سیلونه او وچکالي، دوامداره اقتصادي بې ثباتي او له پاکستان او ایران د سلګونو زره افغان کډوالو بیرته راستنېدل د دې کړکېچ مهم عوامل بللي دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. په استرالیا کې ډیر افغان ورزشکار کیمیا یوسفی وای د پاریس په اولمپیک کې د افغان میرمنو د تختول شو هیلو استازیتوب وکړي. د استرالیا د اولمپیک کمیټې تایید کړی چې 28 کلنه کیمیا به د ځغاسته په برخه کې د افغانستان استازیتوب وکړي. اغلی یوسفی د استرالیا د اولمپیک کمیټې لخوا په خبرو شوی بیان کې ویلي ویاړي چې یو ځل بیا د اولمپیک په لوبو کې د افغان جنو استازولي کوي. نوموړي دوه ځلې مخکې هم په اولمپیک لوبو کې د افغانستان استازولي کړې ده. د اولمپیک نړیوال کمیټې تیر میلادي میاشتو ویل چې د جنسیت انډول ته په پام سره د شپږو افغانانو په ګډون لوبډله د پاریس په اولمپیک د ګډون لپاره غوره کړې ده، خو دې کمیټې ویل چې د طالبانو استازته بلنه نه ده ورکړې. د طالبانو حکومت پر نجونو او ښځو د نورو ګڼو بندیزونو ترڅنګ د ښځو پر سپورت هم بندیز لګولی دی. د طالبانو د اولمپیک کمیټې ویان اتل مشروانی پرون وویل چې د پاریس په اولمپیک کې یوازې 3 نارینه لوبغاړي د افغانستان استازیتوب کوي. هغه زیاته کړې چې کله په افغانستان کې د نجونو پر سپورت بندیز جنو په بهر کې د افغانستان په استازیتوب د جنو ګډون د حیرانتیا خبره ده. ملګری ملتونو نن د اسرائیل لوري د غزې لټرنګ په ډلیز ډول د خلکو د استلو د امر پر ضد اعتراض وکړ. د اسرائیل پاوز پرون وویل چې په غزې ښار کې د عملیاتو پر مهال لسګونه فلسطینی وسلوال د لاس ګریوان جګړې په نتیجه کې وژل دي. اسرائیل د غزې له ډیرو برخو د خلکو د ایستلو په پلان کې پرون د غزې ښار هم شامل کړ چې ورسره درنې جګړې پیل شوې. ملګرو ملتونو ویلي چې د ملکي وګړو په اړه د اسرائیل پریکړو ویرولې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي د فلسطینیان څو ځلې په جبري ډول له خپلو مینو ایستل شوي او هغو ځایونو ته بیول شوي چې د اسرائیل پوځي عملیات پکې روان دي او هلته دا خلک مري او ټپیان کیږي. روسیا وایي تیره شپه د اوکراین لخوا توغول شوي لسګونه ډرانونه یا بی پیلوټ الوتکې شنډې کړې دي. روسي چارواکو د دې حملو په پایله کې د یو شمېر کسانو د مرګ ژوبلې خبر هم ورکړی دی. د روسیې دفاع وزارت نن وویل چې په 50 سیمو کې د اوکراین ټول 38 ډرانونه ویشتلي، خو اوکراین تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روسیې پر خاوره دا برید وروسته له هغې کېږي چې ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د اوکراین پر قلمرو د روسیې د پراخو هوایي حملو په دوام چې لږ تر لږه 10 اوکراینی وګړي ووژل د ځوابي اقداماتو ژمنه وکړه. د روسیې سیمهییزو رسنیو خبر ورکړی چې له بیګنیو حملو وروسته د روسیې په جنوبي ښارونو استراخان او ګاګرات کې الوتنې ځنډیدلې دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې
و
و بوري چې د خړون نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې تر رواني اکتوبر میاشتې پورې به د افغانستان نږدې 2.5 میلیون وګړي د خړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخ وي. پدې اړه به چې آیا په رښتیا په افغانستان کې ډېر خلک د خوړو له خوندیتوب سره مخامخ دي د اقتصادي چارو له یو پوه سره مرکه وکړو. د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې له پرون راهیسې د ماشومانو لپاره د ګوزن یا پولیو ناروغۍ ضد د واکسینو کمپاین پیل شوی. پلاس چې ټول ماشومان یې واکسین کړي نورو ته هم ورته سپارښتنه کوي.
همدغه د پولیو واکسین دی چې زموږ ماشومان د دایمي فلج څخه ژغوري. نو د یو ماشوم لپاره ډېر زیات مهم دی.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث لرو چې د طالبانو په زندانونو کې له بندیانو سره د چلن موضوع ته ځانګړی شوی دی.
په یقیني ډول باندې دلته موږ د قانونیت عدالت ادعا نشو منلی چې په طالب حاکمیت کې به وجود ولري.
دغه راز د افغانستان په اړه په ځینو نورو مسایلو هم راپورونه لرو او په نړیوالو موضوعاتو کې به په خزه کې پر ملکي وګړو د جګړې د دوام له وروستیو اغیزو خبر شي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د خړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې تر رواني اکتوبر میاشتې پورې به د افغانستان نږدې 2.5 میلیون وګړي د خړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ وي. دبليو ایف پی په خپل تازه راپور کې چې نن یې خبر کړی د خړو د ناامنۍ د دې کچې لاملونه په افغانستان کې دوامدار اقتصادي بې ثباتي، وروسته سیلابونه، اقلیمي بدلونونه او د هیواد د کډوالو بیرته استنېدل یاد کړی دی. نور هلی په دې رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو سازمان د خړو نړیوال پروګرام په خپل یو تازه راپور کې خبرداري ورکړی چې د روان میلادي کال تر رواني اکتوبر میاشتې پورې به په افغانستان کې 12.4 میلیونه وګړي د خړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ سي. دبليو ایف پی په خپل یو تازه راپور کې چې نن سه‌شنبه ورسوي ویلي چې له روانو ننګونو سره سره افغانستان د خړو د نه خوندیتوب له پلاوه د پخوا په پرتله په نسبتا ښه حالت کې دی، خو بیا هم د ملګرو ملتونو د اړوند اداره وایي چې اوس مهال له زو کلونو د کم عمره 3.2 میلیونه ماشومان په ګډون 4 میلیونه افغانان له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ دي. په راپور کې راغلي چې دوی اړمنو خلکو ته د بیړنۍ خوراکي توکو، تغذیه او نورو بیړنۍ اسانتیاو برابرولو لپاره سږ 2023 کال 1.6 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. دبليو ایف پی ویلي روان میلادي کال 23.1 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د خړو نړیوال پروګرام په راپور کې د خړو د نامنۍ د دې کړ کې چلاملونه په افغانستان کې دوامدار اقتصادي بې ثباتي، اقليمي بدلونونه لکه ورستي ویجړونکو سیلابونه، وچکالۍ او هیواد ته ایران او پاکستان د سلګونو زرو افغان کډوالو بیرته راستنېدل خوندلې دي. په دې راپور کې د روان لمارچ تر جون میاشتې د هیواد په شمالي او لویدیځو ولایتونو بغلان، غور او بدخشان کې سختو سیلابونو لامل د سلګونو زرو خلکو د زیانمنېدو یادونه هم سوي چې په ټکو یې د غسیلابونو له خلکو د هغوی اقتصادي عایداتي سرچینې اخیستی او د دوی کورونه، سړکونه، روغتونونه او د تعلیمي مرکزونو په ګډون یې عامه زیرمې هم ورویجاړي کړې دي. یو شمېر عام افغانان چې سیلابونو ځپلي او ځینې له نورو هیوادونو په جبري توګه راستنه کړل سوي وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او کافي خواړه نه لري. د بغلان ولایت د لقیو سیمې اوسیدونکي او سیلاب ځپلي رنگینې د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کوټه موټه مو پای کړو باندې چپاسه پسري خیمه کې ناس اولادونه مو مریضه خل د کور کې چې مې درسره وسې کې دا مریض دوه نه شي په موږ باندې شي نه جوړ شي سم چې موږ خپل د مریض غم په خوړې دا غو یو چې مرادیست نه بل مریض کوشش موږ کوو موږ کښې کې شي چې موږ خپل بل مریض غم خوړو.
کمال خان چې نګدې دوه میاستې مخکې له پاکستانه راستون سوی وایي له ورته ستونزو سره مخ دی او د خپل شپکاسي زې کورنۍ لپاره پوره خوړه نسی برابر ولای.
دا دې مشاله ډېر کنه پاسپورت کرایه را 2.5 روپے داغه داغه نشوړه کوله ماشومان دوای را اور کی مورم دا اغم بیمار دا سس چکم شور سو یا بالکل ډیر زیات مشکل را کنا راشن کې وړیو اوړو او تالو نو د سیرم ماشومان دغه کاویو بس
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د شمیرو لمخې د روان میلادي کال لپاره تر اوسه یوازې له پاکستان 150,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستنه کړل شوی، چې دوی د تمویل او ورسره د مرستو لپاره 1.1 میلیون ډالر ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي سیلاب ځپلو ته د خدماتو او بشري مرستو برابرولو لپاره 4.5 میلیون ډالر ته اړتیا لري. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو نورو ادارو هم په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه اندېښنې او بیلابیل راپورونه خپاره کړي دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو له پیل وروسته د دې هیواد اوسیدونکي تر بل هر وخت له سختې بېوزلۍ او بیکارۍ سره مخ دي. د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ دا وضعیت د طالبانو له لوري د ښځو پر کار تر بندیزونو وروسته لا پسې کړکېچن شوی دی.
په همدې موضوع کې تمکیګ د اقتصادي چارو پو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیر هیئت غړی ازر شافیزی هم د ټلیفون لار سره وصل دی. ازر افیزی صاحب، خبرونه تخره غلاست د خړو نړیوال پروګرام په دې ورستیو کې ډیر دغه سي خبرداريان ورکوي چې بودیجه نه لري او ملیونونو کسانو ته مرسته نسی رسولای. خو په دې ورستي خبرداري کې ویل دي چې په افغانستان کې نږدې 2.5 میلیون وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي. دغه لوړه کچې د خوړو نه خوندیتوب څه ته وایي؟
سلامونه او نیک هیلې تاسو ته، درنو همکارانو او همدارنګه د ازادي غږ درنو اوریدونکو ته، د افغانستان ناورین ټولو ته برسیره ده. هیڅ ضرورت دیته نشته دی چې ملل متحد موږ ته ووایي. پخپله په خپل سر او سترګو وینو چې خلک څونه اړ دي، څونه محتاج دي. د بیچارګۍ له مخې خپل ماشومان لیلاموي، خپل آزاد بدن خرڅوي، او په عمومي توګه افغانستان ډېر مزمن فقر سره مخامخ ده. په عین زمان کې بیا د کډوالو ایستل او دا طبیعي ناورینونه دا مشکلات لا پسې زیاتوي. او اوس مهال موږ د بحران څخه فاجعه خواته روان یو، او په پام کې باید ولرو چې دا بینالمللي او نړیوال بنسټونه کوم چې مرستې کوي دا د تل لپاره نه وي، او همدارنګه د دوی مرستې دونه نه دي چې دا مشکلات په ټوله سره رفع کړي. دا د دوی اولویتونه هر ورځ تغییر مومي، کله به اوکراین وي، کله بل هیواد وي، کله غزه وي. او په دې خاطر باندې افغان خلک لپاره پکار دي چې بنسټیز فکر وکړي.
بله خو حافظ صاحب، دغه روس دغه شیبه چې زمونږ اوریدونکو مونږ او تاسو اوري، ډیرو سره دا پوښتنه هم مطرح کیږي چې دغه ډبلیو ایف پی چې وای لومړی کچا د خوړو نه خوندیتوب 2.5 میلیون افغانان ورسره مخامخ دي، یعنی دا کوم کسان دي؟ د درې وخته ډوډۍ نه لري، دوه وخته ډوډۍ نه لري، یا ډیر په مشکل سره ډوډۍ پیدا کوي؟ د دې سرخان پر سر
دوی هغه خلک دي چې اوس چې یو مړی دوی پیدا کی، د بل وخت لپاره دا امید نشته ورسره چې دا دوی پیدا کی. دا سخت، بالکل سخت شرایط دي. دوی په ډیر بد حالت کې قرار لري. دا اخري حد د احتیاج او مجبوریت دي چې زنګ خلک ورسره مخامخ دي. مخصوصا خلک چې کورونه لاس ورکړي دي، مزکی ته سیلاب لاندې شوی دي.
بله.
او یو طبیعي ابتدایي اقتصاد چې درلودل هغه هم ویجال دي.
ستاسو په نظر خاطر بله. ستاسو په نظر دغه 2.5 میلیونه چې د خوړو نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي، څه فکر کوئ چې دا اکثرا په ښارونو کې دوی اوسي او که په لرو په ولایتونو لرې کلي او بانډو کې؟
ولا اوس خو دا فقر دونه عام دي چې په پایتخت د پایتخت څخه نیولي تر لیرې سیمې لکه دیراود دی، روزګان او خندود دی، بدخشان کې خلک فقر سره مخامخ دي، او هیڅ چیرې خوندیتوب نشته دي. یو متوسط طبقه چې جوړ شوی وو مخکې په دا تیر شل کال کې، دا هم فقیران او خوات درومي، او په عین زمان کې یو تعداد ځوان کدرونه کډوالۍ ته مجبور شول، محتاج شول. نو په دې خاطر دا د ټولو وګړو مشکل ده. دا یوازې د ښارونو یا په کلو باندې محدود نه پاتې کیږي.
بلې حافظ صاحب، د طالبانو د واکمنۍ نږدې درې کاله په پوره کېدو دي، څه فکر کوئ دغه چې د ډبلیو ایف پی نړیوال پروګرام همدغه درګرده، یعنی پرله پسې خبرداریان ورکوي چې بودیجه نه لري او بسپنه ورکوونکي باید ورسره مرسته وکړي چې افغانستان ته اړو کسانو ته خوراکي مواد ورسوي، آیا فکر کوئ چې نور نړیواله ټولنه هم ستړې شوې درې کلو کې د افغانستان پر میلیونونو کسانو لاسنیوی کړی، یعنی نور یې په مرستو باندې لاسنیولی دی؟
درې کاله نه کېږي، دا تقریبا
بلې هغه مخکې دوره به پرېږدو چې پریمانه مرستې راتللې میلیاردونو ډالر خو کرا شو د طالبانو واکمنۍ ته،
یعنی سلطیایي دغسې نه دي چې یوازې په دغه درې کالونو کې، بل دا چې په درې کالونو کې خو دوی خو یو طرفه جاده نه ده یا سړک نه دي چې دا موږ هر څه چې وغواړو هغسې وکړو او د دنیا خیال ونه ساتو. موږ خو د یو فعال غړي د ملل متحد د سازمان په حیث ډېر کنوانسیونونه لاسلیک کړي دي، د بشري حقونه، د ښځو حقونه، دا مسایل په خپل ډېر دنیا ته اهمیت لري او تر هغه حکومت لاندې خلک ته چې دوی قوانین نه مراتوي، بین ملي قوانین، دوی خپل مرستې محدودوي، دوی علاقه نه نیسي، هغه مؤسسات خو خپله پیسې نه لري، پیسې د نورو څخه اخلي، مثلا د امریکا څخه اخلي، د اروپا د اتحادیې څخه اخلي، دوی د حد اقل ته رسولي خپل مرستې. او اوسنی اقتصاد د افغانستان یو ریاضتي اقتصاد دی، په داخلي منابعو محدود دي، په کار دی چې دغه وضع خوځو.
ډیر مننه د اقتصادي چارو پو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیر هیئت غړی ازرخ شافیزی چې په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي او د ښځو د حقونو فعال ملاله یوسفزی د برېټانیا له نوي صدر اعظم غوښتي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د نجونو د زده کړو موضوع ته لومړیتوب ورکړي. پاینال کې په افغانستان کې لز دکړو به برخې یو شمېر جنې هم د دې غوښتنې هر کله کې یو پر نړیوال ټولنې غږ کوي چې د افغان جنو پر زده کړو د بندیزونو د لری کولو لپاره زیات څه ترسره کړي.
په افغانستان کې د جنو پر زده کړو د محدودیتونو د لری کولو لپاره د هڅو په دوام کې د جنو د زده کړو فعال او د سولې د نوبل جایزې ګټونکې ملالې یوسفزی د برېټانیا له لومړي وزیر کیر استارمر څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو موضوع د خپلې بهرنۍ پالیسۍ په لومړیتوبونو کې راولي. هغې د دوشنبه په ورځ د برېټانیې نوي ټاکل شوي لومړي وزیر ته پر خپلې ایکس پاڼې په یو غوښتنلیک کې لیکلي چې د راتلونکو سلو ورځو لپاره د انګلستان د بهرنۍ او پراختیا سیاسي پلانونو کې دا ډېره مهمه ده چې د نړۍ په هر ګوټ کې د نجونو حقونو او د دوی د زده کړې حق ته درناوی وشي، په ځانګړې توګه په افغانستان کې د جنسیتي توپیرونو د له منځه وړلو په برخه کې باید جدي پاملرنه وشي او په لومړیتوبونو کې راوستل شي. کیر استارمر تازه د برېټانیې په پارلماني ټاکنو کې د کارګر ګوند له بریا وروسته د انګلستان لومړی وزیر وټاکل شو. د طالبانو حکومت چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د ټولو حقونو د ورکړې ادعا کوي، خو له شاوخوا دریو کلونو راهیسې یې پر نجونو له شپږم ټولګي پورته ښوونځي او پوهنتونونه تړلي او پر کار او نورو ټولنیزو او سیاسي کلتوري فعالیتونو یې سخت بندیزونه پوري کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې د دې غوښتنې هرکلی کوي او پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې د افغان نجونو د تعلیمي محدودیتونو د لرې کولو لپاره کار وکړي. له دوی څخه یوې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
دا یو ډیره ښه پریکړه د ملالې یوسفزی لوري څخه ده او کیدای شي چې د بهرنۍ هیوادونو د داسې لوړ پورو چارواکو په واسطه باندې دوی په افغان حکومت باندې لږ فشار راوړي تر څو دغې په پایله کې وکولای شي چې دغه محدودیتونه په افغانو ښځینه او نجونو باندې راکم کړي.
لز د کړو به برخې شوی یو بل انجلی چې دی هم نغښتل نوم یې پر راپور کې خبر شي، ازادي رادیو ته وویل
ما
موږ باید خپل د زده کړې حقونه ترلاسه کړو. له ټولو نړیوالو غواړو چې د افغان نجونو تر څنګ ودرېږي تر څو د بېسوادۍ ریښې زموږ له هېواده وویستل سي، او موږ هیله من یو چې یو ورځ به خپل زده کړو ته دوام ورکړو.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبی الله مجاهد د دوهې په درېمه غونډه کې له ګډون وروسته پر ښځو بندیزونه د افغانستان کورنۍ مسله وبلله، خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزماري ډی کارلو چې د دوهې غونډې کوربنه وه د مجاهد دا ادعا رد کړه او ویې ویل توپیر نه کوي که دولتونه بدلون وکړي، خو افغانستان یو شمېر هغه نړیوال کنوانسیونونه او تړونونه لاسلیک کړي چې پر بشري حقونو او د وګړیتوب پر حقونو ولاړ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. د غزې اوسیدونکو د اسرایلي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې له خپلو مینو د تېښتې په حال کې دي. فلسطینیان له هغو سیمو وځي چې اسرایل دوی ته په نښه کړي. حماس بیا ګواښ کړی چې د اسرایل دا عملیات ښایي په غزه کې د اوربند په هدف خبرې له ګواښ سره مخامخ کړي.
د غزې اوسیدونکو داسې مهال له خپلو مینو د وتلو په حال کې دي چې اسرایلي ټانکونه نن د دې ترانګې په زړه کې شجاعیه، صبرا او تل الهوا ناحیو ته ننوتل. نن په دې سیمو کې د اسرایلي ځواکونو د پوځي عملیاتو دوهمه ورځ ده. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي، وایي چې د اسرایلو عملیات به د اوربند په اړه خبرې اترې له ګواښ سره مخامخ کړي. قطر او مصر چې د اوربند لپاره منځګړتوب کوي، په روانه اونۍ کې د غزې د جګړې د پای ته رسولو او د اسرایل په زندانونو کې د فلسطینی بندیانو په بدل کې د اسرایلي برمته او د خوشی کولو لپاره خپلې هڅې چټکې کړې دي. د تیر کال د اکتوبر له 8 نیټې وروسته نن په غزه کې د حماس ډلې او اسرایلو ترمنځ د درنو جګړو له بې سارو ورځو وه. په ټولنیزو شبکو په خبرو شویو تصویرونو کې د فلسطینیانو کورنۍ ښکاري چې کډې پر خرګاډو او لاریو بار کړي او له هغو سیمو وځي چې اسرایلو ورته په نښه کړي دي. د فلسطین د سرې میاشتې ادارې ویلي دي چې د اسرایلو د جبري ایستلو د امر په اساس د دوی ټول کلینیکونه تړل شوي دي. له هغه راهیسې چې حماس تېره اونۍ اسرایلو ته یو لړ امتیازات ومنل، امریکایي چارواکي په غزه کې د اوربند د ټینګولو لپاره د هڅو په ترڅ کې په منځني ختیځ کې دي. خو د حماس مشر اسماعیل هانیه پرون وویل چې د اسرایلو تازه پوځي عملیاتو دا ویره زیاته کړې ده چې دا هڅې بیرته د پایل ټکي ته په شا ولاړې شي. د حماس پوځي څانګې او اسلامي جهاد ډلې ویلي دي چې دوی په تل الهوا کې پر اسرایلي ځواکونو د ټانک ضد توغندیو او هوانونو په وسیله برید کړی او هغه ته تلفات اړولې دي. اسرایلو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د اسرایلو پوځ په یو بیان کې ویلي وروسته له دې چې دوی د غزې په ښار کې د حماس او جهاد ډلو د وسلولو د شتون په اړه معلومات ترلاسه کړل، نو په سیمه کې عملیاتو ته دوام ورکړ. اسرایلي پوځ دا هم ویلي دي چې لسګونه وسلوالې د جګړې له لیکو ایستلي او ډېرې وسلې موندلې دي. په همدې حال کې د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو ویلي دي چې د اسرایلو په نننیو هوایي حملو کې د غزې په ښار کې په یو کور کې شپږ کسان، د مرکزي غزې په النصیرت او دایر البلح سیمو کې په دوو کورونو کې نه کسان، او په جنوب کې په رفح ښار کې درې کسان وژل شوي دي. د غزې روغتیایي چارواکي وایي چې په غزه کې د جګړې له پایله له 8000 ډېر فلسطینیان د اسرایلي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د افغانستان په درشتو ولایتونو کې لپاره رئیس د ماشومان لپاره د ګوزن یا پولیو ناروغي ضد واکسینو کمپاین پیل شوی دی. طالبان د حکومت د عامه روغتیا وزارت په وینا د دغه څلور ورځني کمپاین په ترڅ کې به نږدې 8 میلیونه ماشومان چمرونه له 15 کلونو کم دي واکسین شي.
له پولیو څخه د پاک افغانستان پولیو فری افغانستان سازمان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د پولیو واکسین د پیلېدو خبر ورکړی دی. د سازمان په خپل ایکس پانل له کورنۍ غوښتي چې د خوندي او روښانه افغانستان لپاره خپل ماشومان واکسین کړي. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ویلي چې دا څلور ورځنی کمپاین به د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې پلی شي. د دغه وزارت ویاند شرافت زمان رسنیو ته پاستولي غږیز پیغام کې ویلي
1403 هجری شمسي کال د سرطان د میاشتې 13مه د هیواد په درویشتو ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین د څلور ورځو لپاره پیل شو. په دغه کمپاین کې چې نږدې 8 میلیونه د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکو ماشومان ته د پولیو واکسین تطبیق شي، د څلور ورځو لپاره به ادامه ولري.
یو شمیر کورنۍ چې د دې کمپاین هرکلی کوي وایي چې له ګوزن د ژغورنې په موخه به په ډېرې لیوالتیا خپل ماشومان واکسین کړي. د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ یو اوسیدونکی سید شاهد اتل ازادي رادیو ته وویل چې خپل ماشومان یې واکسین کړي.
او پولیو خو یو نه علاج مرض دی، او همدغه د پولیو واکسین دی چې زموږ ماشومان د دایمي فلج څخه ژغوري. نو د یو ماشوم لپاره ډیر زیات مهم دی چې هر څوک خپل ماشومان ته د پولیو درې څاڅکي واکسین وکړي.
د کونړ ولایت اوسیدونکو حمیدې هم ازادي رادیو ته وویل چې خپل دوه کلنه مسیه واکسین کړي.
او اوس د سال مخ کړه له بزرې یو دا او دم پاسه ولا او ساس کې وتا واچول مز واکسین پدې باندې خلی کاستنی مثال او کدا دغې دا د واکسین ساس کې پدې باندې خلی چې دا د مرزونو مخ نسی مونږ هم ماوانان تکړی ماوانان مخټ کړي خو زموږ هغه د واکسین نه دی نور غټان دی او اوس د سین دا راغلی مسیه ته واچول.
د روغتیا نړیوال سازمان مخکې په دې اړه ویلي وو هغوی چې په افغانستان کې خپل ماشومان ته واکسین کول او ډډه کوي د پولیو د ویروس په خپرېدو کې ونډه لري. دغه سازمان په افغانستان کې د پولیو د مثبت او چاپیریالي نمونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روغتیا نړیوال سازمان دغه شان اندېښنه ښودلې چې له پاکستانه د افغان کورنیو په راستنېدو سره به د پولیو مثبتې پیښې زیاتې شي. افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو په له منځه وړلو کې نه دي بریالي شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې د 2024 کال له پیل څخه د جون تر 10 د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې او په پاکستان کې بیا شمېر 8 پیښې ښودل شوې وې. د شنبه په ورځ د افغانستان په سویل کې د پولیو پر ضد د مبارزې دفتر یوې سرچینې ازادي رادیو ته او یو شمېر نورو نړیوالو رسنیو ته ویلي وو چې په کندهار ولایت کې د پولیو یا ګزړن 2000 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي چې سږ کال له دوی سره په ټول افغانستان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کندهار کې په عصري ټکنالوژي سمبال د غوړو د تولید درې فابریکې جوړېږي. د دې ولایت د صنایعو قانون خونې مسؤلین وایي په دې وروستیو کې د پنبدانۍ غوړو تقاضا په زیاتېدو سره صنعتکارانو پر دریو فابریکو کار پیل کړی چې په ډېر عصري بڼه به د غوړو پروسس ترسره کوي.
دلته د $200,000 په ارزښت د غړیو د تولید د یوې فابریکې د جوړېدو چاري روانې دي. چې د مسولینو په وینا په دې فابریکه کې به پر نړیوال معیار برابر با کیفیت غړي تولیدېږي. د یادې فابریکې یو مسول اجازه وزیر احمد بایی د فابریکه په عصري ټکنالوژي فعالیت کوي.
موږ کوشش کوو چې دا فابریکه چې ان شاء الله جوړېږي په نوې ټکنالوژي او غریب د دنیا په استاندارد کې جوړ کړ په دنیا په استاندارد نه جوړو او پیکینګ کو خپل لیول ورکړي ان شاء الله هغه ان شاء الله په نوې ټکنالوژي جوړو او ش صفاکو په د خارجي استاندارد په د ساته جوړو ان شاء الله. دا فابریکه ان شاء الله مصارفات خو اوس شروع کړې دي حساب کو تر بسازی تر مزکی او تر ماشینان پورې ان شاء الله شاتر $100,000 $200,000 دا سو او شي.
وس محل کندهار کې هر کال 5000 ټن د پمبدانی غوړي د پمبې د پروسس له فابریکو تر لاسه کیږي چې د کندهار د صنعت او قانون خونی په وینا د کیفیت له لحاظه شنه دي. د یادې خونی مشر سید سرور امانی ازادي رادیو ته وویل اوس چې په کندهار کې د غوړو د تولید د درو فابریکو د جوړېدو چاري روانې دي د عصري ټکنالوژي پر مټ په نړیوال معیار برابر غوړي به تولیدوي چې کیفیت به ډیر شي.
موږ 5000 ټنه د کاله د پمبدانی غوړي دلته وس پروسس لرو چې د دې ماشينان لا څه سختګي پښکی کی لري څه کیفیت ډیر شنه دي چې رضایت ورڅخه اصل سي. خو خوشبختانه زموږ درو کارخانو په نوي ټکنالوژي سره د پمبدانی د غوړو پروسس غوړی شروع کی ان شاء الله الرحمن چې دا غوړی به زموږ ډېر هیوادوال د دې څخه کڅام تر وسام استقبال کوي خو نو ډېر به شسی.
په دې ورستوي کې د کندهار وسیدونکو د پمبدانی کورنوي غوړی ته مخه کړي او تقاضا یې زیاته سوي ده د پمبدانی د غړیو پلورونکو احمد ولی وای کچيري د پمبدانی غړی نور هم با کیفیت سي نو لبهره د غړیو د واردولو مخبه ونیول سي چې اقتصادي هم تمامیږي.
اصلي خبره ده چې دا پمبدانی غړی طبي غړی دي، طبي غړی هم شفا هم غذا ده، د پروشپت پروشات نسبت د بازار یا مثلا د خارجي غړو ته په کتو سره کیفیت باندې ډېر ښه کیفیت لري، ځکه سل په سل طبي غړی دي، دا معلومدار شي دي، هغه د پروسس سیستم معلوم دي، او خلک اوس خلکو ډېر مخه کړی ده، ځکه چې دا بېل کم ضرر او بېل کم مشکلات څخه دي، وسنۍ مشکلات امراض اکثریت د خارجي غړو ده وجت څخه دي، نو دا طبي غړي دي خلکو اوس ډېر ورته مخه کړی ده، او خلک ډېر خوشي او خلکو ډېر مشکلې دي.
د کندهار د صنایعو او قانون خونی د معلوماتو پر بنسټ په جنوبی افزه کې هر کال شپږ لکه ټنه پنبه پروسس کیږي، چې د غړیو تر څنګ ورڅخه خالص پنبه او کنجاره هم ترلاسه کیږي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. دې برخه کې د ازادي راډیو 15 دقیقې بحث مه هېروئ، خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت محتسبین په دې هیواد کې د شریعت په پلي کولو کې ډیره ونډه لري، چې دې کار په بشري حقونو او اساسي ازادیو منفي اغیز کړی دی. یو نامه دا خبره په راپور کې نن سیشن به خبر کړی او ویلي دی چې د دې وزارت د محتسبینو دغه چلند په ځانګړي توګه له ښځو سره د تبعیضي چلند سبب شوی او د هغوی پر حقونو یې غیر متناسب اغیز کړی دی. د هوډونریوال پروگرام دبليو اف پی خبرداري ورکړل چې تر روان اکتوبر میاشتې پورې به د افغانستان نږدې 2.5 میلیون وګړي د خوړو د نخوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ وي. دبليو اف پی په تازه راپور کې نن سه شنبه خبر کړی ویلي له روان ننګونو سره سره افغانستان د خوړو د نخوندیتوب له پلوه د خوا پر طلب نسبتا ښه حالت کې دی. خو بیا هم د ملګرو ملتونو دا اړوند اداره وایي اوس مهال له 5 کلونو د کم عمره 3.2 میلیون ماشومان په ګډون 4 میلیون افغانان له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ دي. په استرالیا کې اندیرا افغان ورزشکار کیمیا یوسفی وایي دا په پاریس کې د اولمپیک په لوب کې د افغان میرمنو د تختول شو هیلو استازیتوب وکړي. د استرالیا د اولمپیک کمیټې تایید کړی دی چې 28 کلنه کیمیا به د ځغاسته په برخه کې د افغانستان استازیتوب وکړي. اغلی یوسفی د استرالیا د اولمپیک کمیټې له خوا خبر شوی بیان کې ویلي ویاړي چې یو ځل بیا د اولمپیک په لوبو کې د افغان نجونو استازولي کوي. نوموړي دوه ځلې مخکې هم په اولمپیک لوبو کې د افغانستان استازولي کړې ده. د ایراني وبخې ملګرو ملتونو نن د اسرائیل لوري د غزې له ترانګې په ډله ییز ډول د خلکو د ایستلو د امر پر ضد اعتراض وکړ. د اسرائیل پوځ پرون وویل چې په غزې ښار کې د عملیاتو پر مهال لسګونه فلسطینی وسله وال د لاس ګریوان جګړې په نتیجه کې وژلي. اسرائیل د غزې له ډیرو برخو د خلکو د ایستلو په پلان کې پرون د غزې ښار هم شامل کړ چې ورسره درنې جګړې پیل شوې دي. او روسیا وایي تیر شپه د اوکراین لخوا توغول شوي لسګونه ډرونونه یا بې پیلوټ الوتکې شنډې کړې دي. روسي چارواکو د دې حملو په پایله کې د یو شمېر کسانو د مرګ ژوبلې خبر هم ورکړې ده.
دو خبرې دی، یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحث مو په سلامونو هر کله کوو. نن په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې آیا واقعا د طالبانو په توقيف ځایونو او زندانونو کې له توقيف سوی او بندیانو سره ناوړه چلند کیږي، آیا داسې میکانیزم سره چې له طالبانو سره په دې اړه حساب کتاب وکړي، د نړۍ هغه هیوادونه او بنسټونه چې له طالبانو سره یو ډول تعامل لري ولې چوپ خولې دي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت په تیر کاب يهود میشت کې ویلي وو د طالبانو ځینې قومندانان شخصي زندانونه لري چې د پوینه لبنديانو سره تر ټولو ناوړه چلند په همدغو زندانونو کې کیږي. ریچارډ بنت ویلی وو په کابل، کندهار او بامیان ولایتونو کې د طالبانو د حکومت تر ادارې لاندې درې زندانونه کتلې دي، خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو دا موضوع تایید کړی نه ده. شغل بنت له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي ځینې نور زندانونه داسې دي چې د طالبانو استخبارات اداره کوي او ځینې نور بیا د طالبانو د قومندانانو شخصي زندانونه دي. خو په یو تازه مورد کې
طالبانو په زندانونو کې پر یوې زندانی سوې ښځې د ډله ییز جنسي تیری ادعا ټکان ورکوونکي ګڼل سوې ده چې په باب یې د برېټانیا ګارډین ورځپاڼې لومړی راپور ورکړی و. دغه ورځپاڼې تیره چهارشنبه راپور ورکړی چې د ښځو پر یوې فعالې د طالبانو په یوه زندان کې د ډله ییز جنسي تیری او ناوړه چلند ویډیو کتلې ده. په راپور کې ویل سوي چې طالبان دغه ویډیو په خپله د دې قرباني سوې ښځې دپاره چې اوس مهال افغانستانه بهر ژوند کوي ورلېږلې او ورته خبرداری ورکړي که د طالبانو خلاف خلو خلاصه کړي دا ویډیو به دوی خپره کړي. خو ازادي راډیو په بې پرې ډول د دې ویډیو کراوالی او د ګارډین ورځپاڼې د راپور جزئیات نسي تاییدولی. زموږ بحث پر دې دی چې دغه سیمه ورد کوي آیا داسې اداره یا بنسټ استه چې له طالبانو سره ورباندې حساب کتاب وکړي. په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره څېړو. میلمنو مو دی عظیم عظیمي چې شاوخوا او میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړي دي، د چارو شنونکی صابر مومند او د دینی دغه راز حقوقي چارو په صلاح الدین سیدی چې ټولو ته شرغلست وایم. په پیل کې صابر مومند، تاسو تر اوسه په معاصره نړۍ کې چې هیوادونه حتی د تعزیري سزاګانو د بندولو غوښتنه لري او د انسانانو په وړاندې له نرمښت ډک چلند سپارښتنه کوي، له تورونو او محکوم سو کسانو سره ناوړه چلند څنګه یو کار دی ستاسو په نظر؟
تاسو وګورئ په نړۍ کې او همدارنګ د افغانستان په تیر حکومت کې د بندیانو لپاره په حقوقي لحاظ باندې قوانین او یو میکانیزم موجود و چې دا یو حقوقي بحث دی. ممکن د حقوقي چارو کارپوهان په ډیر خو به یې او هغه په تخصصي بحث وکړي. هر کله چې یو څوک په یو جرم باندې پیژندل کیږي، لومړی سر کې هغه مطلق مجرم نه ګڼل کیږي، اول هغه متهم او مظنون او بیا وروسته د محکمې د پریکړه وروسته مجرم ګڼل کیږي. بعضی په لومړی پړاو کې د هغه د پر نظارت خانه، توقیف خانه او بیا مابسته سزاګانې هم مختلف جرمونو کې مختلف وی چې د بند مودې پکې راځي، دایمي بند پکې راځي، اما هغه د محکمې پر اساس باندې، د پریکړې پر اساس باندې او هغه محکمې هم درې محکمې کېږي چې دی کې متهم ته پکې دا صلاحیت ورکول کېږي چې هغه د دویمې او بیا د درېمې محکمې غوښتنه هم وکړي. دا کېدای شي زه په سمه توګه باندې ممکن ځکه واضح نه کړی شم، تشریح نه کړی شم چې محکمه ویل دا حقوقي باسته ولی په اوسنۍ حاکمه ډله کې دا مسایل متاسفانه چې ډیر کم دی او یا هم به هیڅ معنی حساب دی. دوی چې کله یو څوک نیسي بغیر د دینه چې د څارندوالۍ، حتی دوی خپل هغه څارندوالۍ هم لمنځه وړي ده او د یو چا د نیول کېدو یا د دستګیری دپاره مختلف حقوقي مرجعونه هدایت اخیستل کیږي او د غیر وروسته امنیتي ارګانونه اقدام کوي، اما که بالفعل د جرم پر اساس باندې څوک نیسي هغه بیا نور بل اخوا ده چې دفتن امنیتي ارګانونه د یو جرم په توګه باندې بالفعل څوک نیسي. اما خبره دا ده چې کله چې یو څوک یو اداره یا یو نظام څوک بندي کی، همدغه ډیره لویه جزا ده چې ته چاته ورکیا چې هغه د ازادي سلب کړله. اما اوسنۍ حاکمه ډله د انساني ازادي څه شي په ډیرو خپلواکۍ او ازادۍ باندې نه یوازې دا چې باور لري، بلکې دوی د خلکو بیلابیل ازادۍ هم سلب کړي دي او هیڅ یې ورته د منلو نه دي. نو متاسفانه د داسې یو چا سره مخ یو چې هغه کې په محبسونو کې، په توقیف خانو کې، په نظارت خانو کې د څار بنسټونو ته هم اجازه نه ورکول کیږي. رسنۍ خو پریک ده چې په هغه سي حالت کې دي په افغانستان کې. نو په دې توګه باندې یو خپل سر آتا انارشی هم ورته نشو ویلې. دا حاکمه دا او هر ډول چې بیا په داسې حالاتو کې دی غواړي چلند وکړي، نو بیا دا د دوی خپل خوخه ده او د ټولو نړیوالو اصولو څخه دلته مولوی صاحب هم شته دی د دینی اړخ باندې بیا خبرې وکړي، دا ټولو څخه بیا سرغړونه ده. خو اما د پوس محل کې چې نړیوال ور سره نه اړیکی لري، د څار بنټ سټونه ور سره اړیکی نه لري، نو د دوی څخه د پښتنې کولو د سي نړیوال بن سټونه هم نشته.
مننه مومن صاحب. اوسم د دینی او حقوقي چارو په صلاح الدین سیدی ته ورزو. سیدی صاحب، له دینی او حقوقي پلوه له تورونو کسانو سره ناوړه چلند څنګه یو کار دی؟
په واقعیت کې د طالبانو د فاکتو حاکمیت چې تیر قوانین عملا ملغا کړي، نوي قوانین نه لري، یو غیر قانوني لمبو معلق حالت دی. په ډیرو مواردو کې د امنیت مسأله، د شخصي سلیقوي او د افرادو د خسړیتوب پر بنیاد باندې صورت مومي. قانون اجراءات جزائي او یو سلسله د نورو قوانینو موضوع تر اوسه پورې لا روښانه نه ده. په دې ډول باندې د مطلقیت تیراني او غیر قانوني حالت دی. په یقیني ډول باندې دلته مونږ د قانونیت عدالت ادعا نشو منلی چې په طالب حاکمیت کې به وجود ولري. په صریح توګه تخلفات وجود لري او د نظارت مرجع اصلا معلومه نه ده. په دې خاطر باندې د نړیوال ټولنې تمرکز چې دلته او هلته نظارت کوي شک فورمال شکل او د خپل معاشونو د هر الولو د پاره دي، او د افغانستان هله خلک په داسې حالت کې قرار لري چې واقعا د منلو وړ نه دي. شکر
ډیره مننه. اوس هم له عظیمي سره خبرې کوو چې د 2022 میلادي کال د جنوري له 13 د هغه کال د اګست تر پایه د طالبانو په بند کې وو. هغه داسې مهال کابل کې نیول شوی و چې افغانستان ته د پاکستان د ملي امنیت د هغه وخت د سلاکار مهید یوسف د پلان سوي سفر پر خلاف لاریون تنظیم کړی و، خو د شغل یوسف مشري د پاکستاني پلاوی دا سفر هم بیا ونوسو. کابل کې د پاکستان سفارت ویل چې د خرابې هوا له کبله بل وخت وځنډید. عظیمي داسې ځای کې اوسېږي چې وخت مو ډیر فرق سره لري، نو ځکه مې په ژوندۍ بڼه په خبرونه کې نسوای راوستلې. مرکه مې ورسره کړې او په پیل کې مور څخه پوښتنه کړې چې آیا واقعا د طالبانو په زندانونو کې له توقیف سویو یا هم بندیانو سره ناوړه چلند کیږي؟
د طالبانو زندانونه له ابتدا نیولې تر انتها پورې ټول وحشتو دهشتو وهلو ربړلو شکنجه کولو نه ډک دي. دا چې دوی په کومه شیوه باندې دغه بندي نسي، بیا یې څنګه انتقالوي، بیا چې هلته په زندان کې ساتل کیږي یا په توقیف کې ساتل کیږي، بعد له هغې نه چې دی څه رقم دوی ازادوي خوشي کوي له زندان نه، دغه ټولې مرحلې، یعنی زه درته وایم چې د انسانیت له دایرې وتلي دي. په زندانونو کې مختلف شکنجي او هم روحي او هم فزیکي، او بعد له هغې نه چې بیا کله بندي دوی خوشي کوي له زندان نه، هغه یو بله جنجالي مرحله ده. لاغه څخه ټول ازادي اخلي له زندان نه وروسته، یعنی صرف هغه مخصوص ځای نه د زندان نه خوشي کوي وباسي، ولی هغه نور بیا هم په زندان کې وي. فکر وکړه چې هغه په زندان کې وي، لاغه څخه ټول ازادي اخیستل کیږي. هغه کوداغه ژوند طرز او طریقه ده، هغه کوداغه هغه حق چې الله جل شانه هغه ته ورکړی دی، حق ویل دي، یا د زندان په اړه له نورو سره د خپل داستان شریکول دي، دغه هر څه دغه ټول ازادي له بندي څخه اخیستل کیږي.
عظیمي صاحب، د ملګرو ملتونو په ګډون ځینو بنسټونو له طالبانو غوښتنه کړې چې په خپلو زندانونو کې د شکنجه، ناوړه چلند، حتی جنسي تیری د لړۍ مخه ونیسي. ستاسو په نظر چې طالبان به د دغو غوښتنو منلو ته حاضر سي؟
فکر نه کوم کو طالبان دي، ځکه دا وهلو ربړلو دا وحشت او دهشت د طالبانو اوس عادت ګرځېدلی دی، ځکه دوی واړه په همدغسې یو حالت کې راغټ شو، له همدې شیانو سره راغټ شو. خو دغه د څار کمیسونونه یا نهادونه ورشي او وی څاري هم کومه نتیجه نه ورکوي، ځکه موږ تاسې ښکاره وینو چې دغه درې کاله کېږي چې دوی قدرت ته بیا ځلې رسېدلي دي. ټول افغانستان یې د افغانانو دپاره زندان ګرځولی دی، ټول حقونه یې ترې اخیستي دي. هغه د تعلیم موضوع ته ورشو، هغه کو د بیان د ازادۍ موضوع ته ورشو، هغه کو په حکومت کې د خلکو سهم او برخې ته ورشو، نو د هر څه ترې اخیستي دي. او دا هغه شیان دي چې د میډیا په مخ کې او د دغو سازمانونو تر مخه دغه شیان ترسره کیږي. نو فکر نه کوم کو دغه اجازه ورک هم کړل شي دغه سازمانونو ته، او دوی ور هم شي، نو کومه اغیزه به ونه کړه، ځکه کوم کارونه چې طالبان یې ترسره کوي او
هغه د بشر د حقوقو سرغړونه ده. هغه مکه تاسو ټول وینو، هغه ټول نړۍ ویني، او هغه کوم پټ کار نه دی. نو کوزله زندانونو دغه د لبنانیانو سره خبرې شوې دي، لاغوی څخه پختل شوې دي، او هغه حقایق راوتلې دي چې څه حال روان ده. نو ولی څه اغیزه یې نه ده کړې، او تر اوسه پورې داسې اقدام نه ده شوی چې طالبان دې دغه کار څخه منه شي.
یو خو عمومي زندانونه دي، یو هم ویل کېږي چې د طالبانو ځینې چارواکي خصوصي زندانونه او توقیف ځایونه لري چې هلته هم وضعیت ناوړه شول کېږي. په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
په ټوله کې د طالبانو دغه عمومي زندانونه کو هم دي، دا شخصي زندانونه ته ورته دي. په دې کې هیڅ معلوم نه ده چې څوک د کومې سطحې سړی دی، او د هرې سطحې طالب کولی شي چې بندي سره بد چلند وکړه. هغه کو اشپز هم وي، هغه صلاحیت د دې لري چې یو بندي مظلوم ووهي وی زوروي. او د شخصي زندانونو په اړه زه چې کله په زندان کې وم، ما هم له ځینو بندیانو نه اورېدلي وو چې هغوی په شخصي زندانونو کې ساتل شوي وو. د یو بندي د خولې داستان دی چې مال هغه نه اورېدلي وو، ویل کله چې زه ونیول شوم نو زه یو ځای ته انتقال کړی شوم چې هغه تحقوي وزیر زمینی وه، او له بارنه د ماشومانو وازونه هم اوردل کېدل. تقریبا له لس نیولې تر پنځلس شاوخوا دغه ورځو پورې هغه په هغه زندان کې ساتل شوی، او بعد له هغې نه بیا د استخباراتو یو ریاستونه یو ریاست ته انتقال کړی شوی و.
عظیمي صاحب، د طالبانو د لومړۍ دورې پرتله دا وار د دوی چلند له بندیانو سره بدل دی. دغه تکتیکونه څوک دوی ته ورشي؟ دغه د شکنجې موارد دا داسې د ته ورته نور له خشونت ډک اعمال
تر ډیره داسې ښکاره کېدل. هغه اشخاص چې بندیان به یې شکنجه کول او هل به یې، هغوی ډیر ټرین شوي خلک وو، او په هغوی باندې ډیر کار شوی و. هغه دا رقم خلک وو چې په هغه خپل مسلک کې ډیر مخکې تللي وو په هغه وحشت او دهشت او په وهلو ربړلو کې. داسې نه ښکاره کېده چې هغه دې د غره طالب وي، او یو عادي طالب دي وي، یا د مدرسې طالب دي وي، او هغه دې دغه رقم شکنجي ورکړه. هغه کو د برق شرطیانې وي، هغه کو د بندیانو زړولو، هغه کو په بندیانو باندې د بندي نفس قید کولو. دغه شکنجي دوی دې په داسې یو ډول ترسره کولی چې یعنی مسلکي وو. دا خلک حتماً روزل شوي وو، او دې ته اماده کړی شوي وو چې څنګه دغه بندي وزوروي او وی کړوي، او بلاخره دې ته مجبور کړي هغه څه چې طالبان یې غواړي بندي په ځان باندې ومني. هو، طالبانو په دې برخه کې ډیر زیات تغییر کړی و نسبت تیرې دورې ته. البته تیر دوره کې دوی دغسې مسلکي نه وو د شکنجې په برخه کې، ولې دا ډول دوی ډیر پرمختللي دي په دې برخه کې، او ډیر نوي شیان زده کړي دي، او په مسلکي ډول باندې دغه وحشت او دهشت ترسره کوي.
عظیم عظیمي و چې شاوخوا او میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړي، اوس له هېواده بهر ژوند کوي. مومن صاحب، تاسو د ښاغلي عظیمي څرګندونې واورېدې. طالبان له یوې خوا هڅه کوي چې په کور کې دننه او نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، له بلې خوا دغسې د شکنجې او ناوړه چلند موارد روان دي. ولې د طالبانو په چلند کې بدلون نه راځي؟ ورځ په ورځ د دوی دغه چلند نور هم پسې سختېږي.
اول باید د نظام د قانونمند کېدلو لپاره کوشش وشي، د نظام په مجموع کې قانونمند شي، په داخل کې مشروعیت پیدا کړي، د خلکو په مستقیمو رایو باندې یو نظام پیدا راشي چې خلک د هغې څخه بیا پوښتنه کولی شي. اوس خو نه خلک پوښتنه کولی شي، نه نړیوال پوښتنه کولی شي، حتی یو پنځه کسه هم راټولېدلی نه شي، دوی ترې ویره لري. نو کله چې داسې مسایل موجود وي، بیا هلته خپل سری وي، بیا هلته خپل سر باندې نیونې وي، بیا هلته ټول هغه ناوړه پدیدی هغه ناوړه څه شي وړاندوینه کېدلی شي، هلته بیا شتون لري. نو د حل لاره په مجبور کې دا ده چې نظام باید په لومړي سر کې قانونمند شي. د ټوپک په زور چې هر نظام افغانستان ته راغلی، هغې بقا نه ده کړې.
ډیره مننه سیدی صاحب. لکه څنګه چې د عظیمي صاحب په خبرو کې تاسو واوریدل، یو کس چې د طالبانو لخوا نیول کیږي، تر خوشی کېدو وروسته هم ګڼ ضمانتونه ورڅخه اخیستل کیږي چې د طالبانو خلاف خوله خلاصه نه کړي. په حقوقي لحاظ کې راته وایي چې یو انسان له توقیف او زندان څخه تر خوشی کېدو وروسته څه حقونه لري چې هغه باید خوندي وي؟
د ټولنه د مخه توقیف جزا نه ده، توقیف تدبیری عمل دی. یو څوک تر هغه وخت پورې چې نهایی حکم د محکمې مشروع محکمې محکوم شوی نه وي تر هغه وخت پورې ورته د بیګنا په سترګه کتل کیږي. دا چې یو کس نیول کیږي او هغه باید د هغه قانون پر اساس باندې محاکمه شي چې هغه قانون مخکې د هغه معین تخلف نه نافذ وي او ټولې خواوې په خبري چې دغه قانون شته. بل دې چې د نافذ او مشروع قانون پر بنیاد باندې کوم متخلف ونیول شو په توقیف کې د توقیف موده باید سخت قانون تر نظارت لاندې اوسي، د محکمې د حکم پر بنیاد باندې اوسي. په ډیرو مواردو کې د 8 ساعتو نه تر 2 ساعتو پورې هغه توقیف شوی کس محکمې ته وړاندې کیږي. د توقیف دلایل درې دي. هغه دا چې متهم د جرم په هغه جرم چې متهم دی هغه ادامه ورنه کی، په شاهدانو باندې تاثیر وارز نه کی، او د عدالت نه فرار ونه کی. د دې دریو دلایلو د اثبات په صورت کې محکمه حکم کوي چې آیا یو کس په توقیف کې د نورو تحقیقاتو تکمیلول لپاره پاتې شي او که پاتې نشي. بل هغه چې د توقیف مسأله حل شو، محکمې ته وړاندې شو، محکمې باندې حکم صادر ک، او د هغه په صورت کې په اصطلاح محکومه لای شو، بیا هغه معینه جزای چې تیر کړه خوشی کیږي. اما که چیرته د توقیف په موده کې کس په اصطلاح هغه جرم ثابت نشو او بې ګناه وو، په دې چې اصل بې ګناهی ده، هغه شخص حق لري چې هغه موده کې چې حکومتي چارواکو مشروع حاکمیت منظور دی، ولده د هغه موده تاوان ورکی د تجارت یا د بلې دا یو قانوني مشروع په اصطلاح حالت. اما د طالبانو حاکمیت هغه دی فاکتو حاکمیت هغه چې نړیواله ټولنه د افغانستان د خلکو په سرنوشت باندې به وکړله. دلته زمنګ په اصطلاح یو د همسایگان خپل لوبې کوي. مخکې معزز ورو عظیم څو نقاط ته اشاره وکړ د خبرو په تایید باندې. زه ویل غواړم یو زنداني چې په هرات کې د طالبانو سره زندان و، زنداني و، هغه په خپل اظهاراتو کې داسې ویل چې تاسو د دې پښتنه وکړل چې دا نه و د تعذیب او نه و د مجازات ورکول د پروفیشنل خلکو د پاره دی. زه چې په تحلیلي ما بحث کې دا مسأله ارزیابي کوم، کله چې مولانا فضل الرحمن وایي چې زمونږ 10,000 خلک په افغانستان کې دي، دا 10,000 خلک به چیرته وي؟ نو که چیرته هغه تعذیبونه چې په پاکستان کې دي او دا پروفیشنل جزاګانې چې په اصطلاح ورکول کیږي، دا چې سره مقایسه کو په ښکار توګه ولیدلی شو چې دلته د پاکستانی استخباراتو لاس هم دی. اما په مجموع کې هغه حقوق چې دی او په اصطلاح حتی متخلف په حق کې هم کیږي، دلته د طالبانو د حاکمیت په اصطلاح زندانو کې نه مراعاتېږي. ښکار تخلف ښکار غیر قانوني حالت دی او دا وضع لسره د منلو وړ نه ده.
مومند صاحب، تاسو چې هم په ټولنیزو شبکو کې فعال یاست او هم په مطبوعاتي برخه کې تاسو کار کړی دی، ولې د طالبانو خشونت د دې څرګندونې په ټولنیزو شبکو کې د دې تبصرې او لیکنې یو ډول خشونت توهین او پیغورونو څخه ډک وي؟
دوی د تیر په څیر باندې هغه شل کلانو یا په شلو کلونو کې هم دوی په خپل ټولو مسایلو کې هغه مبالغې چې هیڅ ډول توجیه کېدلې نه دوی کولې، اوس هم دوی هغه خپل مسائل باندې یا دوی د ټولنیزو شبکو فعالین په خپل ټولو هغه ناوړو کړنو باندې یو ډول غواړي چې د درواغو پردی واشي. اما که هر څومره دوی اجازه ورنه کی رسنۍ وتا یا چارون کوتا یا هم افغانانو ته، او هر څو دوی پټ خو بیا هم دوی به کومه خوا د ولس څخه پټي، دوی به خپل مابسونه پټي، دوی به د انجونو خونځي پټي، دوی به خپل فرمانونه پټي، دوی به خپل نامشروع حکومت پټي. دا ټول مسائل دي چې دا پټي کنه، دا ټول ته روخانه دا ښکار ده. حتی دوی راتګ افغانستان ته چې دوی واک د ټوپک په زور باندې ونیو، دا ټول افغانستان ته د ټول نړۍ ته روخانه ده. نو فکر نو کومه چې دوی دغه د ټولنیزو شبکو فعالین هغه کړنې چې باید تر سره نشي او دوی مشلانی تر سره کوي او دا فعالین په اوډول پرده شي، د دې په ځای چې دا فعالین د دوی په د مشرانو په دې کړنو پرده واچي، ولاړ دي شي د خپل مشرانو ته دي کینی.
چې ولی تاسو داسې کوئ، د دوی څخه دا پوښتنه وکړي ولې د دې ولس سره تاسو داسې کوئ، ولې خپل یو سالم مشروعیت نه ترلاسه کوئ، ولې هر هغه څه چې ولس پرې خپه کیږي، ولس پرې خوابدی کیږي، ولس له تاسو سره په پکې فاصله چې نیولې دا نورم ډیریږي، نړیوال چې فاصله نیولې دا نورم ډیریږي، دا خو ټول د افغانستان په ضرر دي. دوی خود ګټ او د تاوان په کیسه کې نه دي، فقط چې قدرت وي د دوی سره. ولې دلته د افغانستان مسله مطرح ده، د افغانستان د مملکت مسله مطرح ده، د افغانستان د یو ولس مسله مطرح ده. دې ته په کتو باید د دوی د فعالین او هغه کسان چې د دوی په منځونو کې نسبتا یو څه روشن فکر دي او دغه ځینو نړیوالو مسایلو ته او ځینو ملي مسایلو ته متوجه دي، دوی باید دوی خپل مشرانو ته کینی او دا استدلال باید ورسره کې. د دې په ځای چې په ټولنیزو شبکو کې د خلکو سره د پښتو په اصطلاح جغری ووهي، دوی د خپل مشرانو سره استدلال وکړي او په دې دي قالیږي.
مننه سیدی صاحب. د حقوقي نظر کدار ته وایست چې په ځینو مواردو کې شکایتونه کیږي چې هغه تورن کسان چې د طالبانو لخوا نیول کیږي بیا د مدافع وکیل د ګمارلو حق لا ورڅخه اخیستل شوی دی، نو دغه یو محاکمه چې شفافیت پاغي کینی تورن کس مدافع وکیل ونه لري، د محاکمه به څومره عادلانه وي ستاسو په نظر؟
قرون وسطایي فکره د دولتداری د اصول او د قانونیت د اصول او بی خبره فکره او د قانونیت نه د بی خبره فکره د قانون د نشټوالي په صورت کې د طالبانو د حاکمیت کړنې لسره د منلو وړ دي. هر څوک چې دستگیر شي مشکوک، هغه ته باید په معین وخت کې مشخص تر ظلمت لاندې اتهام ابلاغ شي، ورته وخت ورکړ شي چې څارنوال یا مستنطق چې پروفیشنل کس دی او هغه څوک چې نیول شوی دی هغه معمولا غیر پروفیشنل دی، هغه ته هم د دې زمینه برابر شي چې پروفیشنل او مسلکي کس یعنی وکیل مدافع ولري. په هغه مواردو کې چې وکیل مدافع نه لري، محکمه دی هغه ته وکیل مدافع ته ان کې یو سلسله نور طرز عملونه، قواعد او قوانین دي چې د قانونیت د حکومت لاندې هغه باید مراعات شي. متاسفانه د طالب چارواکي غټو چارواکو د اظهاراتو په صورت کې داسې شیان ورنه اورېدل کیږي چې معلومه کېږي سره په قانون او قانونیت خبر نه ده. مخکې د دې نه چې د یو څوک محکوم شي هغه وخت په خپل اظهاراتو کې مجرم ګڼي او د مشکوک او د متهم خبره لسره ورسره نشته، اصل بے گنای د دې وخت د ته مجبورۍ چې یو څوک خپل بے گنای سره یو په لاسو تخلفات شته چې سره په دې باندې په یقیني ډول سره وایي شي چې د قانونیت د حاکمیت قانون او د دولتداري نه لسره خبر نه دي. د تعجب او د تاسف خبره خود ده چې یو ظلم په اظهاراتو کې وایي چې د اسلامي شريعت ترنامه لاندې مدون کې په استلار شه نشته، د شخصي فتواوي دي د اسلامي اصول په چوکاټ کې د قانون مدونول مشروعي قانون ایجادول د ضرورت دی او چارات څنګه وش د اسلام دین ته دي توین کې. تر حال چې د دې کس په استلار د تفکر افراد لسره په قانونیت خبر نه دي او د مختلف او موجوده فتاوا او په وجود کې د مدون مشروع قانون نشتون کاملا واضح او صریح خبر ده، او اکثره په د نامه باندې چې منګه د اسلامي شریعت تطبیقول سره نه په اسلام خبر دي نه په قانونیت خبر دي او نه په دولتداري. متاسفانه دا حالت دی چې تحمل وړ نه دی.
ډیر مننه. 25 دقیقې بحث مول ازادي رادیو واوریدنن مو پر دې خبرې وکړي چې آیا واقعا د طالبانو په توقيف ځایونو او زندانونو کې له توقيف سویو او بنديانو سره نوړه چلن کیږي. د پروګرام ملمنو د چارو شنونکي صابر مومن، د غرض د دینی او حقوقي چارو په صلاح الدین سیدی، د عظیم عظیمیت سرګندونی مو هم واوریدل چې شاوخوا و میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړي. لوریدونکو هم مننه چې د بحث تر پای را سره و.